کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو وروسته یې دا خبر رد کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، اما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
د پلازمینې کابل د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي دا کوي چې په دې ښار کې ورستر بلې غلاوي زیاتې شوې. خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي د پخوا پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې. جزئیات په دغه رپورت کې.
کابل د خان روان شوم په پخ چرینې چې په تیریدو کې دغه ځای کې مخې ته راغله.
د پلازمینې کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکو عبدالمجید چې په دغه خار کې خواري مزدوري کوي، وایي دوش په وړاندې ماخام نا وخت کور ته پر لاره موټر سایکل اسپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل ترې واخیست.
یو روپۍ راته فری نه خو ټول رانه واغستلې.
د ادعا کوي چې په دې خار کې د پوخا په پرتله وسلوالې غلاوي زیاتې شوې دي.
د کابل په خار کې د ماخام اذان نروسته دومره زیات لګیږي چې هر سړی د ماخام اذان نروسته په کوڅو کې دومره غلاوي کوي. غلاګانې کېږي، ټول جفاو د واره شروع دي. جبونه خلکو نه وسی یو روپۍ نه پېږي، موبایل د سړی
د وای له هغه شپې وروسته سخت ویریدلی او نور د ماخام له اذان سره سم کور ته ځي. عبدالمجید وایي فکر یې کاوه چې د طالبانو پر اتک به د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي، خو په خبره یې داسې ونه شول. د کابل ښار د کوټه سنګي سیمې یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي هم ورته ادعا کوي. وایي د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي، خلک یې دومره ډار کړي چې لږ تر لږه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی، او هر څوک کولی شي ویخته او ګیره اوږده کړي او له همدې کاره په ګټې په کابل ښار کې وسله وګرځوي.
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو یې تفکیک وشي له هغه کسانو سره چې سپې استفاده کوي. نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې همدغه مثلا نسې پاتې. اوس که یو څوک ټوپک په غاړه اچوي، ویښتې یې پریښي وي، خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې، نو دغه تفکیک سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده.
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډیر شوي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. په بلخ کې ادبی بهیر لمیاشتو میاشتو وروسته بیا غونډې پیل کړي. په هلمند کې چې ادبي بهیرونه پکې غوړېدلي وو، نن سبا دا غونډې یو مخ درېدلې.
تر دیرلسو ونیو اتنی پورې تقریبا یوازې 400 ونیزې مشاعرې درلود.
د ژباړې په اړه بحث لرو.
لیکوال له فکر سره بلدتیا ډېره مهمه ده.
په هغه ژبه کې کامل تسلط ولري.
یو عادي متن دی، بل تخنیکي
شعر هم لرو.
ګونګې اوښکې، ګونګ زه، ګونګ دیوالونه، چا باندې اورېدل
کیسه هم درته کو.
ډګروال یو زوی وي، هغه ورک شوی وي.
که تر پایه را سره وي، نور مطالب هم له ازادي راډیو ادبي مجلې څخه واورئ. د بلخ ادبي خوځښت مومن بابا ادبي بهیر ونیسي غونډې له میاشتو میاشتو وروسته بیرته پیل شوې. دا ادبی بهیر لنشتې دوله سیسوره په دې خو د افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې په ادبی او فرهنګي هڅو بوخت دی. د بلخ ادبی خوځښت مسول فرید احمد طوفان ازادي راډیو ته د دې بهیر د هڅو په اړه وویل.
د پښتو ادب مشهوري سیرین منځلي د غوی د پاره یادغونډې او منځغونډې تر سره کړې دي، کتابونه چاپ کړي او مجلې خپرې کړې دي، درې تر څنګ اونیزي غونډې لرلې دي. په اونیزو غونډو کې مونږ ادبی بحثونه لرو، ادبی کرکتنې کوو او د زینو ادبی موضوعاتو پاړه لیکچرونه لرو او درې تر څنګ مشاعری هم لرو.
د بلخ ادبی بهیر غونډې د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته ځنډېدلې وي. د دې بهیر غړی رفیع الله ریحان د خوشی احساس کوي چې د دوی غونډې بیا پیل شوې دي.
یو خو هغه ادبی تند د مجماتیږي او همدارنګ په ادبی مسایلو باندې ډیر خوندور بحث کوي. د دې ترڅنګ مونږ پکې خپل یاران بیا سره وینو، د سره خالص سره کوو، یو بل سره تر ډیره پورې خوز مونږ غو پوکس بیا په ادبی مسایلو باندې وي چې دا د هر یو شاعر لپاره، د هر لیکوال لپاره ډیر خوندور او خوندور بحث پکې.
د بلخ ادبی خوځښت مومن بابا ادبی بهیر فیسبوک پاڼه هم لري چې له هغې لارې د خپلو غونډو راپورونه خپروي. د دې بهیر په غونډه کې شاعر راز محمد عادل خپل شعر اوروي.
وے د حالات په بدلون میں حال بدل شو، د وطن د خلکو غم را سره مل شو، کتابچه قلم را واخلم الهام نوی شاعری می ته تشوی د چل شو. غزل دی د دروازې زنجیر تالو، څوک په خار کې نو، حلقې په دار کې زړی دی، مجرم په دار کې نو، کالبوت پروت او ماشومان هم ترې نه یریدل، یخنی وجلی و نفس ته زهر مار کې نو، د ښکاري زړه لکانې کلک و چې ماشه یې کش کړه، پس له یو درس په څانګه ناست و تی چنار کې نو، او د اسمانونو چینې وچې شوې د چا له نیته، د اسمانونو چینې وچې شوې د چا له نیته، څاڅکه شبنم د ګل په پاڼه په سهار کې نو، او سوچ تر کلی رسیدم را نه قضا شو خدایا، سوچ تر کلی رسیدم را نه قضا شو خدایا، لمن می کاو حکم جماعت په دغه لار کې نو، او په نیم نظر ژوندې کې دی عادل نه یې قتل، په نیم نظر ژوندې کې دی عادل نه یې قتل، یو زرا د ترحم دستا په یار کې نو.
په بلخ کې ادبی غونډې پیل شوې دي. کله شماله جنوب ته مخه کړو، په هلمند کې بیا تر دې دمه په تیرو څه باندې لسو میاشتو کې لیکوالان او شاعران نه دي توانېدلي چې ادبي بنډارونه بیرته شروع کړي. بصیر الحق عادل په دې اړه مفصل راپور لري.
هلمند هغه ولې چې په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د لویو مشاعرو، ادبي او فرهنګي ټولنو، د کتابونو، مجلو او اخبارونو د چاپ او دغه راز به پر کور دننه او بهر څخه د نومیالیو شاعرانو، ادیبانو او د پښتو ادب د عالمانو کوربه وو، خو اوس پکې یادې ټولې هڅې مړاوي ښکاري. د هلمند ولایت یو شمیر فرهنګیان او د ادبی بهیر غړي وایي د اسلامي امارت په بیا ځلې واکمنې دو سره چې لسو میاشتو یې ډېرې تیریږي، هلمند کې فرهنګیانو هیڅ فرهنګي غونډه یا هم مشاعره نه ده کړې. د هلمند ادبی بهیر فعال غړی او ځایي شاعر صدیق الله منصور ازادي راډیو سره خبرو کې ویل، ډېری شاعران بهرنیو هیوادونو او یا هم د افغانستان نورو ولایتونو ته کډوال شوي دي. د دوی جذبه مړه ده او د مخکې په څیر مشاعرو او ادبي بنډارونو ته د ځوانانو لیوالتیا هم نشته. هغه وایي اوس ډېری فرهنګي ټولنې او یو شمېر سیمه ییزو رسنیو چې د ادب او فرهنګ په غوړېدا کې برخه اخیستې وه، تړل شوي یا یې خپل فعالیتونه ځنډولي دي.
د ادبی فعالیتونو د پیکه کېدو لامل خو لومړی دلته جنگ وو. دلته پر مرکز لشکرګاه ته نږدې یا خپل په لشکرګاه کې ډیر وخت جګړه روانه وه، ډیر کسانو په دې خطر باندې هم ادبی فعالیتونه پریښول. او بل دلته اقتصادي ستونزې دي چې یعنی شاعرانو نشي کولای چې دا ټول فعالیتونه دي، د یو ټولنې د جوړېدلو، د ټولنې د دفتر د پاره د هغوی مصارف د خپل د جیب څخه شاعران ورکي، ځکه چې شاعران هم تر ټولو هغه کمزورې طبقه ده د اقتصادي لحاظ څخه.
لالا خان خروټې بیا هغه شاعر دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې د هلمند ادبي بهیر فعال غړی پاتې شوی او نږدې په هر مشاعره کې برخه اخیستې. نوموړی وایي هلمند کې ادبي فعالیتونه یوازې د اسلامي امارت پر اتلو سره نه بلکې لخکرګاه ورڅیر مسیمو ته د جګړې د اور په تودېدو کې ځایي خلک نور سیمو ته کډوال شول، ورسره شاعران هم تیدو پرک شول او مشاعرې ودرېدې.
یو خو هغه زاړه ادب پالان او فرهنګ پالان یا سره ورک شو یا له سیمې ووتل یا همدالته په خپلو کارونو بوخت شول. اوس هغه مخکې به تلویزیون والا راتلو، دا مشاعره به سپتېدی، په راډیوګانو کې به سپتېدی، د دې زمينه برابره وه چې به دولت هم لاس ورکاوه د شاعرانو ته، د دې زمينه به ورته برابروله چې له نورو ولایتو هم ادبي څېرې لیکوالان راسي او دلته د هلمند له شاعرانو سره په ګډه سره سیمینارونه وړاندې کړي، مشاعرې وړاندې کړي او ادبي بانډارونه، د کتاب مخکتنی او دارنګ نور ادبی مسائل به سره شریکول.
خاغلی خروټ وای وس هم مشایرو او ادبی بندارونو ته لدې عمل چ امنیت دی زمينه برابر ده، خو د په خبره اسلامي امارت کوم لیوالتیا ورته نه ده خودلې. د هلمند ادبی بهیر منشی او تان شاعر عرفان همدرد وای لتیرو لسو مشتراهیسی ادبی بهیر چی هلمند کې د ټولو بهیرونو په سر کې ده، هیڅ فرهنګي غونډه او مشایره نه ده کړې. نوموړی وایي کله چې شاعران او فرهنګیان د کلتور ځایي ریاست ته ورشي، هغوی نه د هو او نه هم د نه ځواب ورکوي، چې په دې سره ډېری فرهنګي ټولنې او شاعران دا جرأت نه لري چې د تیر حکومت په څیر په آزاد ډول خپلې غونډې او ادبي فعالیتونه راپیل کړي.
دلته په اونۍ کې یو ځل خامخا درې ځایه رسمي ونیزې مشاعرې او ناستې کېدلې، چې د هغوی د جملو څخه د هلمند ادبي بهیر غونډې بېله متفاوتې شولې. ځینې وختونه هلته په دا وروستیو کې په 15 ورځو کې یوه غونډه ترسره کېدله. دلته بیا په پوهنتونونو کې، په نورو لویو ناستو کې، په فراغت غونډو کې، په اتمی په اونۍ کې په 15 ورځو په 20 ورځو کې یوه مشاعره یوه ناسته کېدله. د هلمند ادبي بهیر غونډې د دې ټولو غونډو نسبتا ډېرې مهمې وې، ځکه هلمند ادبي بهیر د 1980 کال څخه فعالیت را شروع کړی و. تر 1980 پورې تقریبا یوازې 400 مشاعرې درلود.
نوموړی وایي په دې ادبي غونډو کې به یوازې مشاعره نه بلکې د پوهنتون د استادانو لخوا پر بیلابیلو موضوعاتو لیکچرونه، کره کتنه او ادبي بحثونه کېدل.
خو په اوس وخت کې کوګورو د دغه تحولاتو در رسیدو سره سره سم هلمند ادبي بهیر له لومړۍ ورځ تر اوسه پورې یا د 9 میاشتو په تېرېدو باندې بیا یوه مشاعره ملته نه ده شوې. نو نور مشاعرم د سید پسرلنی مشارکې یاد کو یا نور مهم مشاعر تل تر پولیس تر سره زوی.
د هلمند ادبی بهیر منشی وای د غلطه د ادبی بهیرونو فعالیت اتیا سلنه کمزوري شوه دی، فعالیتونه په نشت شمار دی او د په خبره چې هلمند ادبی بهیر د ادبی فعالیت او پرهنګي غونډو یو مهم بنسټو چې وس هیڅ ناست او فعالیت نه لري. هغه وایي ممکن دا فعالیتونه تر نامعلومې مودې پورې داسې پیکو ځنډول شوي پاتې شي. دا چې په هلمند کې ولې په تیر حکومت کې ادبي بنډارونه، مشاعرې او رسنوال فعال وو، دغلته میشت پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته په دربار کې یا کوایم د حکومت د خوا څخه ادبا یا لیکوالان لمنځل کېدله، د دوی ډېر احترام کېدی، تشویق یې کېدی، وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدل، وخت پر وخت باندې بیلابیلو ولایاتو دوی سفرونه تنظیمېدل.
استاد نذیر احمد رښتینی وایي په تیر کې د حکومت ترڅنګ د یو شمیر موسسو او بنسټونو لخوا هم د ادبي ټولنو او رسنیو مالی ملاتړ کېده، چې په اوسنۍ حکومت کې رسنۍ او ټولنې کوم مالی ملاتړ نه لري.
د هلمند په باب کې زما معلومات تر درکم، په هلمند کې د 1400 شاوخوا کې ژغیز رادیوګانی، همدارنګه په دغه کوچنک لشکرګاه ښار کې 4 تلویزیونان او کوایو په لسګونه چاپی مطبوعات چې په دوی کې جریدې شاملې وي، مجلې شاملې وي، همدارنګه ادبي ټولنې خورا په چټکۍ سره ایجاد شولې.
دغه راز ښاغلی رښتینی وایي په 13 کلونو کې د ادبیاتو د ودې او پرمختګ او ترڅنګ د ادبي کتابونو څومروالي او څرنګوالي ته هم کمساري توجه وشو، چې د ده په خبره دا یو واقعیت دی. سره له دې چې هلمند کې له 13 میاشتو راهیسې ادبي او فرهنګي هڅې ساوتلې ښکاري، تازه د هلمند اطلاع د کلتور ریاست لخوا راتلونکو 4 ورځو کې د هلمند سیر مشاعرې د جوړېدو خبرتیا خپره شوې ده. هغه مشاعره چې په 13 کلونو کې ورته آن له خیبر پښتونخوا او یو شمېر نورو سیمو د ځایي حکومت لخوا شاعران او فرهنګیان وربلل کېدل، چې شعر و شاعری ترڅنګ په کې د ټنګ ټکور او محلي موسیقي پروګرامونه هم ترسره کېدل.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
ګونګې اوښکې، ګونګه زه، ګونګ دیوالونه، چا وانه اورېدل د درې واړو شخونه. آمینه فنادا شعر آزادی رادیو مجلې ترالې شلې لدی څخه اور.
گنگ اوخ کے گنگ غزل گنگ دیوالونا، گنگ اوخ کے گنگ غزل گنگ دیوالونا، چھا وانو رے دل تدرے واڑو غگونا، کس وزے گم کور کے گم عیب نوی عیب داوی کمی وکڑل فریادونا، کاش کے هغه زمانہ کې زه پیدا وای چې لا نو پیدا شوی رواجونا، آئینه مې چې ژیړی رنگ ته مسکې دا بختورا په زړه نه لري داغونه، له قیامته به مې ډېره ویره نشي ما لیدلی دې وطن کې قیامتونه، د فنا دې رومانی غزل هېرې، له فنا دې رومانی غزل هېرې، سړی مات دی زخمی شوی خیالونه، ګونګې اوښکې ګونګ زه ګونګ دیوالونه، چا وانه اورېدل د درې واړو غږونه، چا وانه اورېدل د درې واړو غږونه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. په نړۍ کې معاصر پرمختګ ژباړي ته ضرورت زیات کړی دی. سوداګر د بل هیواد د تاجر په ژبه باید پوه شي. ګرځندوی ته پکار دی چې د سفر په وخت وپوهیږي چې چیرته ځي او کوم ځایونه ګوري. په ادبي برخه کې له پخوا راهیسې ولسونو دې ته پام و چې هنري کتابونه له نورو ژبو خپلې ژبې ته وژباړي، په دې ډول خپل ژبه شتمنه کړي او خپل لیکوال او لوستوال د نورو ژبو له هنر سره آشنا کړي. د ژباړې پر ستونزو او اهمیت مې د حیات ژوند، عبدالرحمن فرقانی او خان محمد ستانکزي نظر اخیستی دی. حیات ژوند د یو شمېر نورو ژباړو تر څنګ د نوبل د جایزې د ګټونکي فرانسوي لیکوال البر کامو دوه کتابونه، یو ناول او یوه ننداره پښتو کړي دي. عبدالرحمن فرقانی د سید قطب التصویر الفنی فی القرآن، د قرضاوی الاجتهاد فی الفقه الاسلامی او یو شمېر نور کتابونه ژباړلي دي. خان محمد ستانکزی له 2015 کال را په دې خوا آنلاین ژباړه کوي. دوی له یو شمېر نړیوالو مؤسسو سره په حقوقي، تعلیمي او د بانکداری په برخو کې له انګلیسي پښتو ته ژباړې کړې دي او له پښتو څخه متون انګلیسي ته ترجمه کړې دي. عبدالرحمن فرقانی په دې نظر دی چې د مبدا له ژبې د مقصد ژبې ته په ژباړه کې یوازې د دې دوو ژبو پوهېدل کافي نه دي. ژباړن باید د مبدا د ژبې له کلتور سره آشنا وي.
په ژباړه کې کله هم داسې پیښیږي چې یو فرهنګي ستونزه یې تر ډېره حده پورې دا ده چې ته یو کلتور، یو فرهنګ د یوې ژبې نه بلې ژبې ته ژباړې، نو دا خو ډېر مهم مسؤلیت دی. نو ته تر ډېره حده پورې د دو کلتور په ټولو زوایایو یا په هغو تفصیلو هغې نورو جزئیاتو باندې پو باید وي، په هغو ژبه کې هم کامل تسلط ولري. په هغو تقریبا زه خو د دو احساسم کوم چې په هغو سیمه کې د ژوند کړیوي د خلکو د عادت او د فرهنګ او د کلتور سره پوره بلدیت ولري، تر څو وکولی شي هغه څه چې هلته شته د خپل کلتور او د هغه سره وفق ورکې او په هغه عبارتونو باندې هغه شعر ورژباړي دلته چې هغه خلقو ته قابل د قبول وي او یا د هغو نه استفاده وکړی شي.
کیسه لیکوال او ژباړونکی حیات ژوند په دې اند دی چې ژباړن باید لږ تر لږه د مبدا ژبې له فکر سره آشنا وي. د ښاغلي ژوند په وینا چې د کله د البر کامو آثار ژباړل تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د اروپا د هغې زمانې له فکر سره ځان څه ناڅه آشنا کړی وو.
کله چې موږ ترجمه کوو نو څو مهم فکټورونه چې باید موږ ته متوجه اوسو، یو کله چې موږ له اصلي ژبې سره بلد اوسو، دویم دا چې یعنی خپل په موخه نه ژبه باندې بلد اوسو او برلاسي اوسو، دریم دا چې د لیکوال آثار سره او د هغه سبک او فکر سره بلدتیا ډیره مهمه ده. مثال په چیرې زه یو داسې یو لیکوال د لاتین امریکا یو لیکوال راواخلم او زه د لاتین امریکا له هغه تاریخ او پیښو سره بلد نه اوسم، زه نشم کولی چې هغه آثار وي یا که چیرې داستان وي یا کوم بل ادبي پښتو را پښتو کړم.
نوې ټکنالوژي په سرعت د بدلېدو په حال کې ده. نو ژباړې ته اړتیا په ورځني ژوند کې په چټکۍ په زیاتېدو ده. سباندې شپږ کاله مخکې د انټرنیټ په لټون کې پاڼې ګوګل پښتو هم د ژباړې برخه کړه چې په اسانۍ له نورو ژبو پښتو ته ژباړې کېدای شي. که څه هم د ګوګل ژباړه په تیرو شپږو کلونو کې د ځینو رضاکارانو په مرسته پیاوړې شوې ده، خو په ادبي برخه کې که دا ژباړه هر څومره کره شي ممکن د عکس ځای ونیسي چې هیڅ وخت یې د هنري رسم ارزښت نه دی پیدا کړی. خان محمد ستانکزی په دې باور دی چې په تیرو اولسو کلونو کې دا ژباړه ورځ تر بلې بهتره شوې ده.
پښتو کې ډېر زیات کار روان دی. زه خو یو لږ کسان یم چې تقریبا 2015 کال په دې خو آنلاین ترجمه کوم، مختلفو کمپنیو مختلفو ادارو سره په دې انټرنیټ لارې نه کار کوم. ما ته اندازې یو څه لګیږي چې څومره کار په پښتو کې روان دی. دغه بهیر دی چې موږ داسې یو ګلوبلایزیشن دی، موږ په هر رقم یو خلک موږ لاس نه نیسي چې ورسره روان شو. البته زموږ خپل خواري هم په کې ضرور ده، په کار ده چې موږ خپل هڅه وکړو.
لیکوال حیات ژوند له ګوګل ژباړې استفاده کوي، خو د ده په باور دا ژباړونکې وسیله باید پیاوړې شي چې ډېر کار ترې واخیستل شي.
متاسفانه ګوګل خو خصوصا پښتو برخه، البته موږ خو پښتو برخه باندې وغږېږو، ډېر کار ورته نه دی شوی. او ځینې یعنی امتحان کړی مې ده، ډېر کله ما امتحان کړی ده، مفاهیم یې ناسم را ترجمه کړي دي، نو په دې دلیل باندې ما ترې لاس اخیستی دی، یعنی استفاده کوم نه. خو ځینې شیونه مثال کله کله داسې جملې مې تفهیم ترجمه کوي، نو یعنی داسې نه ده چې باید استفاده نه شي، خو تر اکثره داسې استفادې وړ نه ده. خو یعنی ډېر کار غواړي په دې برخه کې، باید ګوګل ټرانسلیټ یا ګوګل ترجمان ډېر نور هم کار ورته وشي ترڅو
په ګوګل ژباړه باندې تر ډیره کلمه په کلمه ژباړل کیږي. د ټیک په ټیک ژباړې په برخه کې عبدالرحمن فرقانی وایي
تر ډیره حدا احساسي کې د ژباړې په ډګر کې کله چې موږ د عربي ژبې نه پښتو ته ژباړه وینو، تر ډیره حدا پوری ټیک په ټیک یا په یو بل عبارت باندې رنده ته ژباړه هم ورته ویل شوې ده. د ټیک په ټیک ژباړه هم ډیره مروجه ده چې په دوه کې هم ته ډیره حدا پوري یعنی د عربي ژبې ترکیب د جملو ادبيات او نور مسائل هغه د سی کای پښتو ژبې په دې شکل باندې نه دي. پښتو ژبه په ځانته خصوصیت لري، لیک دو د ځانته خصوصیتونه، ځانته قواعد او د جملو ترکیب، د مو جملې د اجزا او ترکیب مبتدا او خبر څنګه چې دلته پښتو کې دی هلته په عربي کې هغه توپیر کوي. نو په دې شی باندې باید یو څوک مسالت وي چې ترڅو پورې وکولای شي مفیده ګټور ژباړه لوستونکي ته وړاندې کړي.
په حقوقي موضوعاتو کې که چیرته یو یو ټکی ته دقت ونه شي ممکن په ژباړه کې سونز پیدا شي. خان محمد ستانکزی چې دا ډول متون کلونه کلونه ژباړلی دي او لا هم کار ورته کوي په دې باور دی چې تر ټولو سخت متن حقوقي یو دی.
دا چې یو عادي متن دی، بل تخنیکی نیمه تخنیکی دی، بل پوره تخنیکی دی، چې دا بیا هر یو دغه مطابق دی سختوالی دی مطابق ورته وخت ورکول کیږي او توجه ورته کیږي. نو حقوقي مسایلو ته توجه ډیره په کار ده نظر هغه ته، ځکه یو زده د حقوقي لکه طبي او ډاکټر چې کار کوي او مریض باندې کوي، دا
اپریشنونه کوي یا نور داسې علاج کوي چې چیرې هغه کې آیبراسي نو کېدای شي مریض عمري. دغه رقم حقوقي مسایل هم دي، بالخصوص لکه تاسو ګورئ په دې قراردادونو کې چې قراردادونو کې یو معمولي غلط راغلط شي بیا لغوی نه دغه ټول قرارداد عیب یو لوري ته ورځي.
کلمه په کلمه ژباړه تر ډیره د ادبي متونو لپاره د استفادې وړ نه ده، ځکه چې په هنري متونو کې ګڼ کلمات په خپل ذات کې معنی نه ورکوي، لڅنګلوري سره یا په جمله کې خپل معنا بدلوي. بل ډول ژباړه مانوي ژباړه ده چې د ځینو کره کتونکو په باور غوره ژباړه ده. په دې ژباړه کې د اصلي ژبې د الفاظو او جملو معنا ته په دوهمه ژبه کې هم دقت کیږي او ژباړونکی مفهوم په امانتۍ انتقالوي. په آزاد ژباړه کې بیا ژباړونکی د دقیقو کلماتو او مفاهیمو د انتقال لپاره ځان نه اړ کوي، ممکن ځینې تغیرات د موضوع د وضاحت په خاطر په متن کې راولي. په اوسنۍ زمانه کې که یو لور ته د ژباړې ضرورت د ولسونو ترمنځ د ارتباطاتو له زیاتېدو سره زیات شوی دی، بل لور ته د علم پرمختګ ژباړه سخته کړې ده، ځکه چې علوم د تیرو پیړیو په څیر نه دي، په جزئیاتو او فروعاتو ویشل شوي دي او تخصصي شوي دي. عبدالرحمن فرقانی هم پر تخصصي ژباړې ټینګار کوي.
یو بل مثلا د ژباړې په حصہ کې چې دلته شته ده په افغانستان کې خصوصا هغه د ژباړې په برخه کې غیر مسلکی ژباړه یا په بل هغه اړخ کې په هغه برخه کې ژباړه چې هغه د تا مسلک نه دی، اصلا تا ویلی سیاست دی، ویلی دی ادب دی، ویلی دی اقتصاد دی، خطر لټی کی په نورو تخنیکی برخو سانسی مزامینو کې یا نورو مسایلو کې هغه کې معلوماتو کې یا موضوعګانو کې ته ژباړه کوي. په دې خاطر باندې هغه ژباړه چې کله دیغه مسلک سره ته بلد نه وي، اصطلاحات درته معلوم نه وي، مفاهیم دې سم درکړی نه وي، نو ته نشې کولای چې هغه ګټور ژباړه وړاندې کې. هغه ته د غیر مسلکی ژباړه هم ډیره مروجه ده چې زه فکر کوم دوی باید مخنیوي وشي.
په ځینو مواردو کې بیا ستونزه دا ده چې په پښتو کې ګڼې تخصصي برخو د مبدا د ژبې په څیر واده نه کړي. خان محمد ستانکزی چې له یو ایس ایډ مؤسسې سره په بانکي برخه کې کار کاوه وایي چې د پښتو ژبې د اصطلاحاتو یو لیست یې ورسپارلې وو چې په ژباړه کې مرسته ورسره وکړي.
ما د افغانستان بانک چې د یو ایس ایډ یو پروژه باندې کار کوو، د هلته منګه ته یو لیست د اصطلاحاتو راکم. نو ما د هغه نه د انګریزي اصطلاحاتو چې هغه باندې بیا ما کار وکړو، هغه مې داسې یو هغه ته برابر کړ چې کله مرسته نور ترجمه کوله او نه باندې استفاده کوله. مشکلات پکې وو.
له حیات ژوند څخه به واورو چې دا ډول لیستونه ګټور دي.
دا لیست کچیر دی اقتصاد د بخي هغه پښتو شوی، ما یو پښتو شوی کلمی وی یا مفاهیم وی، نو دا خو به شک سره ډیره زیاته ده. مثال اند اوس د قاموسونو په نامو باندې آنلاین هغه دی یو قاموس دی یا مختلف ډکشنریان دي پکې، یعنی دا په ترجمه کې ډیره زیاته هم بسته کې، حتی ګوګل سي الټا ګوګل ترانسلیټ ډېر کسان پکې لاسوهنه کوي او کېدای شي ځینې کلمې پکې ناسم ترجمه شي. خو دا ډکشنریان یې دغه لیستونه له پښتنو ژباړونکو سره یا مترجمانو سره خورا زیات هغه کوي، مرسته کوي.
خان محمد ستانکزی وړاندیز کوي چې همدا یو وخت دی چې د ژباړې لپاره پښتو ژبې ته ډېر کار وشي.
دا مربوطه ارګانونه چې څوک دی غوښت دا وړاندیز وکړم چې د ګوګل او د ترجمې په برخه کې توجه زیاته کړي، ځکه چې موږ اوس داسې یو چې اوس موږ هغه د کاپیرایټ قانون هم نه دم امضا کړی، د افغانستان نه دم امضا کړی، نو دغه وخت موږ کولای شو چې د ترجمې له لارې ډېر زیات مواد خپلې ژبې ته راښکته کړو.
ټکنالوژي د ژباړې لپاره اسانتیاوې پیدا کړې دي. که د مبدا ژبې په متن کې یو مکان یاد شوی وي او ژباړونکی پرې ښه نه پوهېږي، نو د ګوګل نړۍ مو ممکن له هغه مکان سره د تصویر او ویډیو په مرسته هم آشنا کړي. د انټرنیټ له لارې د یوې کلمې په اصلي مفهوم د پوهېدو لپاره د بیلابیلو ژبو ډکشنري هم ترلاسه کولی شو، او داسې نورې اسانتیاوې شته. خو پکار ده چې ښه انټرنیټ ولرو. د یوې نوې سروې له مخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د کور دننه انټرنیټ ډېر کمزوری دی، خو په موبایل کې انټرنیټ تر جنو هیوادونو پیاوړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په خوست کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسؤلین او فرنګیان وایي د کتابونو د پیر او پلور د کمېدو اساسي علتونه د خلکو د اقتصاد خرابیدل، د فرهنګي هڅو کمیدل او یو ډول بې باوري ده. بل لور ته ځای چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطرې د ولایت په کچه د کتاب میله پلان کړې ده. نور حال د نجیب الله خیل پورا پور کې
په خوست کې د کتاب پلورنځي مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتل د کتابونو پیر او پلور سوړ شوی او خلک لږ کتابونه اخلي. دوی زیاتوي لیوی خو د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او بل لوري ته پراتلون کې د ځوانانو باور کم شوی، چې د کابله کتاب اخیستلو او کتاب لوستلو سره د هغوی مینه لږه شوې ده. د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤول غلام رسول آزادۍ راډیو ته وویل د خلکو د اقتصاد خرابېدو له کبله د کتاب پیر او پلور اویا سلنه اغېزمن شوی دی.
کتاب د اوس حالاتو کې تقریبا اویا فیصده خوند نشته. علت یې دا ده چې خلک پیسې نه لري، د دې له وجې چې خپل ډوډۍ واخلي نو کتاب په چی واخلي. دا چې مخکې خو دومره کتاب خرڅېده تقریبا مونږ ورس کې بچ 150000 روپۍ سودا کوله. نو اوس حالاتو کې مونږ 1000 روپۍ سودا کو. مثال مخکې سه 100% کتاب خرڅېده، اوس 150% نه خرڅېږي. یوازینی علت دا ده چې خلکو اقتصاد کمزورې ده.
د رڼا کتاب پلورنځي مسؤول عزیز الله بیا وایي مخکې خلکو د حکومت په بیلابیلو ادارو کې دندې اجرا کولې او معاشونه یې درلودل، چې د دې معاشونو یوه برخه به یې د کتابونو د رانیولو لپاره خپلو اولادونو ته ورکوله.
هغه وخت کې چې مثال جمهوریت او کتابونو ته مینه ډیره وه، البته اوس کتابونو ته مینه کمه شوې ده. یو د خلکو د ماشونو په نسبت باندې ماشونه نشته دی. تل چې ماش مقرر وي هغه وي، هر څوک غواړي چې کتاب واخلي. مخکې به چې مثال خبرې پلار ورته پیسې ورکړي، 10000 به د پلار ماش ویل چې 3000 روپۍ زوی ته واخله، کتابونه پرې واخله. اوس ماش نشته دی، 1500 روپۍ زوی ته ورکړي، ورته بچه گزاره کوه ورسره.
د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤول محمد سلیمان هم وایي په خوست کې د کتاب پیر او پلور سوړ دی، ځکه ځوانان خپل راتلونکي څخه نهیلي شوي او بلې اقتصاد کمزوری شوی دی.
په خوست کې د کتابخانو بازار ډېر سوړ دی، ځوانان نهیلي دي کتاب ته هڅه نه کوي. اقتصاد هم ضعیف دی، هېڅ نهیلي دي کتاب ته هڅه نه کوي. مختم شل 10000 روپے سودا کې اوس 15000 او 10000 شپږ زر داس کیږي.
بلخو چارواکی وای په ورستۍ څو ورځو کې د کتاب لوستنې د دود د عاملو او کتابونو د پیر او پلور لپاره د بیلابیلو ولایتونو د فرهنګ ریاستونو لخوا د کتابونو نندارتونونه جوړ شول او په پام کې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې په خوست کې هم د کتاب میله جوړ شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وای
د خوست په ولایت کې هم د کتاب میله ډیر زر کیدونکې ده. کتاب خرڅونکو دکاندارانو موږ سره ژمنه کړې ده چې موږ به 30-50-40 داسې فیصد مراعات بکوو. همدغه راز د کتاب د لوستنې دپاره اطلاعات کلتور په راتلونکو ورځو کې پروګرام لري چې پولیسو مکاتبو او مختلفو مجالسو کې د کتاب په اړه ځانګړي بیانونه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو مؤسسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغیز کړی دی.
په خوست کې مو د کتابونو د بازار د سړېدو راپور اورېده. د کتابونو د چاپ چاري او پلورل په نور افغانستان کې هم سړه شوې دي. د همدې لپاره په غزنی کې د اطلاعات فرهنګ ریاست په نوښت د وی اونۍ په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و چې تیره اونۍ پای ته ورسید. په دې اړه راپور لرو.
د اطلاعات او فرهنګ پر ریاست کې ډول ډول سیاسي، ادبي، فرهنګي، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه نندارې ته شودل سوي وو. دغه نندارې ته د ولایت له ډیری برخو څخه د ښوونځیو زده کوونکي، د پوهنتونونو محصلان او د کتاب مینوال راتلل. قیس حاکمیار د غزنی پوهنتون په اقتصاد پوهنځي کې د څلورم سیب محصل دی. قیس وایي هڅه کوي چې هر ځای وي په کتاب موندل او کتاب لوستلو پسې لټه کوي.
دلته کتاب ته زیات ضرورت پیدا کیږي، ځکه محصلین رونه د کتاب له مشکل سره، ځکه اکثریت محصلین اقتصادي مشکلات لري، د کتاب له نشتون سره مخامخ کیږي چې منابع او مؤاخذ په لپاره، د تحقیق لپاره، د مونوګراف لیکلو لپاره بعض محصلین څلورم سیم کې دي. کتاب ته ضرورت پیدا کیږي، نو دلته باید هر نوع کتاب شتون ولري، علمي کتابونه.
دا غزنی پانتون د اقتصاد پوهنځي د څلورم سیب محصل تاریک الله بیا د کونړ ولایت تناړی ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تاریک الله کتاب د ژوند یو ښه ملګری یادوي او وایي دا هغه ملګری دی چې خلکو ته پوهه ورکوي. د ده په ټینګار چې ځوانان د تل له کتاب لوستلو څخه ګټه پورته کړي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې خلکو ته د کتابتونونو زمینه برابره کړي.
کچیرته کتاب نه و نظمنګ جون بنیم غړې و همدا کتاب د شزمنګ حقيقي ملګری دی موږ سره ملتیا کوي تر اخیره پوري کتاب لې لوزمنګ رو حوصله تازه کیږي زما د چارواکو څخه غوښتنه ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود ده موږ غواړو چې موږ د پښتو کتابونو لاز زیات شي چار قسمه معلومات پکې موږ لاس ته راوړو
بل لور ته بیا د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د دغه اونۍ له لمانځنې څخه یې موخه په غزنی کې د کتاب امول د خلکو او کتاب ترمنځ واټن را لنډول او له کتابونو سره د خلکو مینه پیدا کول دي د یاد ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي ځینې ځوانان اوس هم ډیری وخت په بې ځایه شیانو تیروي په خواله رسنیو کې چندان مطالعه نه کوي هغه هم باید کتاب لوستلو ته وخت ورکړي نوموړی وایي موږ په پام کې لرو چې د غزنی ولایت په هر ولسوالۍ کې کتابتون جوړ کړو تر څو ځوانان راسي او مطالعه وکړي
له دې ورځې له لمانځلو هدف دا ده چې موږ غزنیوال ورونه په دې باندې پوه کړو چې تاسو له کتاب سره تعلق جوړ کړئ کتاب ښه ملګری ده د کتاب صفت الله جل جلاله قرآن کې کړی ده نو څونه چې له کتاب سره د چا علاقه او مینه زیاتیږي دغونه هم په دنیا کې لوړ کیږي هم په آخرت کې
په غزنی کې د پوهنتونونو او لیسو د کتابتونونو تر څنګ ځینې نور کتابتونونه هم سته خو ویل کیږي چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته یې د لوستونکو او مینهوالو په شمېر کې کمی راغلی دی
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
پاسجی رڈی مچلی کی وڑان دی دی ونڑیوال ناول کی صدرتا پلانڈو کو خدا شیبا لا ادبیاتو لری یو پزڑ پوری بل موضوع دمی شلما پنڑی کی د مچیو نڑیوال ورستا دا ورس ولی اهمیت لری د مچیو پنفس کی ڈراماتیک کمشت پنڑی کی د خوراکی مواد او تولید او د ټول ایکو سسٹم توازن گوشی څه چې موږ خرو درېمه برخه د شاتو د مچیو له هغه مهم رول سره تړاو لري چې بوټي او ګلونه القاح کوي مچی د یو کیلو شات د تولید لپاره پور میلیونونو ګلانو ګرځي فرانس پرستا شانس په یو راپور کې څرګندوي چې د نړۍ په کچه دا څوم کال دی چې د مچیو شمیر کمی شي د همدې راپور له مخې یو علت په کرهنه کې د کیمیاوي موادو استعمال دی د اوړي مچۍ څو اونۍ ژوند کوي د ژمي مچۍ څو میاشتې او ملکه له یو تر پنځو کلونو پورې ژوندی وي سره لدی چې په نړۍ کې د مچیو شمیر په کمیدو دی د افغانستان له میدان وردک څخه داسې خبر لرو چې هلته د شاتو تولید په زیاتېدو دی د شاتو د مچیو ساتونکي په دې ولایت کې دې ته خوښ دي خو له دې شکایت لري چې بازار سوړ دی په دې اړه له سیمې راپور لرو
په میدان وردک ولایت کې د شاتو د مچیو روزنه او پالنه د یو کاروبار په توګه پراخیږي او د زیات شمیر کسانو د عوایدو یوازنی سرچینه ده د مچی روزن کی وای سشکال په دغه ولایت کې د نامنوی په ختمېدو سره زرغونه زاینه کوم چې باید د مچی پکښه کې ځای پر ځای سي د تیر په پرتله زیات سیوي دي چې ورسره د شاتو په تولیداتو کې هم زیاتوالی راغلی دي زیاول حق او میرزا ولی چې په میدان وردګ ولایت کې د مچی روزنه او پالنه کوي وایي سشکال په دغه ولایت کې د شنو سیمو د زیاتوالی په خاطر مچی او زیات حاصل ورکړي
کال حاصلات د سکال حاصلات سره څه فرق کوي د سکال حاصلات شاتو خدي جلال آباد کې په ابتدایي حالاتو کې هم موږ حاصلات خو
د دې په خاطر باندې خدي سې سکال نه جنگونه ست نه کوم بل هغه سس چیر تم زړه غواړي آلته مچي وړو او حاصلات ډیر خدي
دائم دې موږ په کړو کې پاتې کې شات بعد ووزی یعنی بازار پیدا کو د اسلامي امارات نن دا وخته نه ده چې موږ ته مارکیټ پیدا
کزه هم په دغه ولایت کې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی خو د مچیو پالون کې د شاتو د بیو د ټټوالي لامل شکایت کوي محمد نعیم په میدان شار کې د مچیو یو بل پالون کې دی د افغانستان د واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې د نړیوالو بازارونو په پیدا کولو کې دی ورسره مرسته وکړي
اسلامي امارات نه غواړو چې زموږ د مچیو تعلق زره یو مارکیټ یا دغه برابر سي چې ان شاء الله د صادراتي وسی ټول افغاني تولیدات خرسي
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالبان وای دوی هڅه کوي چې د افغانستان خو په ځانګړي توګه د میدان وردګو ولایت کورنۍ تولیداتو ته نړیوال بازارونه پیدا کړي د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سپیولا راید وای چې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ کوي
وزارت تجارت سره موږ دغه برخه خبره کړې ده چې تجارت وزارت لوړپوړي چارواکي د ترغلي زموږ ولایت ته اوې سره خبرې شوې دي او موږ ته ډاډ راکړل چې بازار مندنې برخه کې به دوی پوره هڅه کوي
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو پر داسې مهال د کورنۍ تولیداتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې پر افغانستان د واکمنو طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی راډیو مجله اوري. د آزادی راډیو د دې ادبي خبرونې پرې ورستیو کې د ډګروال تلیک ناراضي ناول پاڼې ژر ژر اړو. دا د کولمبیا د ستر لیکوال ګابریل ګارسیا مارکز اثر دی چې خزان نور غذا په پښتو ژباړلی دی. مارکز له نن اته کاله مخکې مړ شو. په 1922 کال کې د دا اثر سل کاله یوازیتوب د نوبل د ادبیاتو جایزه خپله کړه. ډګروال تلیک ناراضي ناول د 12 ټولګي زده کوونکي عابد الله وصال لوستی دی. د دې ناول کیسه په لنډو آزادی راډیو مجلې ته تیره کړې.
دغه ناول کې ډګروال یو کس دی چې دا یو زوی وي، هغه ورک شوی وي او داسې وخت راشي چې بیا هغه زوی یو لیک راشي او هغه دومره ولیکي په لیک کې چې زه په پلانکي ځای کې یم. نو همغه چې ډګروال خپله وظیفه دنده پرېږدي او ټول فوکس په دې وکړي چې د زوی ګټه وټې ته به کینم او هغه به نور تر دې وروسته ماته ګټه وټه کوي. ډګروال کلونه کلونه په همدغه کې تیروي، د دوکاندارانو د خلکو د ملګرو ډیر قرضدار شي، همغه چې بیا د کوره په ډیر سختۍ وځي، داسې حالت راشي چې د خزینه او په حجاب کې د کوره وځي. ډیر وخت یې په همدغې باندې تیر کړی وي او یعنی معنی د بل لاس کټی تکینی. نو وخت تیریږي، همدغه وخت کې د ده میرمن هم ناروغه کیږي، په بستر پریوځي او بیا د پور پسې ګرځي، خو بیا هم داسې څوک نه وي چې پور ورکړي، ځکه ډګروال خپل باور له منځه وړی وي او زوی هم لادره کوي. ډګروال لیک یو بل لیک ته چې زوی په تیر لیک کې ورسره وعده کړي چې زه به تا ته تر دې وروسته پیسې لیږم، په هماغه کې ډیر وخت تیر کړي او هغه لیک ته ډیر په تمه شي، خو هغه لیک بیا هم نه راځي. بلاخره داسې وخت راشي چې میرمنه یې له ډګروال څخه بې حوصلې کیږي او د ناروغۍ په بستر وي. نو همغه چې ښځې بې حوصلې شي، ډګروال د خوب د وړین کمیز غاړی ونیول او پوښتنه یې وکړه په دغه وخت کې به څه خورو. داسې سنۍ چې دوی وخوري، 15 کلونه وخت یې ونیو چې ډګروال د 15 دقیقه په دقیقه عمر کې دغه شیبې ته ورسید چې ځان پاک سپین باز او نه ماتیدونکي خلکو ته ثابت کړي خدا سینه کېده او په هغه شپه کې ځواب ورکړ خپلې میرمنې ته چې هیڅ نشته ده او یوازې متیازې پاتې دي چې وی خورو. دا وه ډګروال تلیک ناراضي د هغې یو مختصر لنډ شفاهي شکل چې ما تاسو ته وویله.
له ښاغلي وصال څخه به دا هم واورو چې څرنګه یې ډګروال تلیک ناراضي ناول د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
د دغه ناول انتخاب ما خپل کړی و، انتخاب زما خپل ذوق او هغه داسې و چې زه خپله د ناول د لیکنې لنډې کیسې سره علاقه لرم او هغه چې بیا زما ذهن ته هر یو راشي او غواړم چې زه یو ځل خامخا ولولم. داسې ډیر شته نور هم چې ډیر د پند څخه ډکې کیسې پکې وي او له پند ډک الفاظ پکې کارول شوي وي.
داونې مو آزادی راډیو ادبي فرهنګي خپرونه هم دومره وه. تر بلې بې زحمت شبر تاسو په خدای سپارم.
ستا پغم کی یارا سپیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی رغم سپیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا